السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن پنځشنبه د 1400 مریض کال د وری یا حمل څلورمه او د 2022 زیږدیز کال د مارچ څلورویشتمه نیټه ده. د خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. دا خبرونه په لاندو خبرونو پیلوو. اروپایي ټولنې لشپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د طالبانو پر پریکړې ژوره خواشیني ښکاره کړه. ویل چې د طالبانو د اعلان د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې لوی شاتګ دی. دغې ټولنې له طالب چارواکو هیله کړې چې د افغانانو احساساتو ته درناوی وکړي او ژر تر ژره دا یقیني کړي چې ټول افغان نجونې، ښځې، هلکان او سړي ښوونځیو ته ستانه شي. د طالبانو حکومت وایي چې د قانونو او پترولیم د وزیر شهاب الدین دلاور په مشرۍ له افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسیون عملاً خپل کار پیل کړی دی. دا کمیسیون به چې د طالبانو د حکومت یو شمېر سرپرست وزیران غړي دي، له بهر میشتو افغان سیاستوالو سره تماس نیسي او هغوی ته به بلنه ورکوي چې خپل هیواد ته ور وګرځي. بل لور ته د طالبانو د حکومت د قانونو او پترولیم وزارت وایي په 1400 لمریز کال کې د قانونو له درکه نږدې 1 میلیارد افغانۍ عاید ترلاسه کړی دی. ملګرو ملتونو د افغانستان د تیر کال د مخدره موادو د ناخالص تولید ارزښت د 1 میلیارد 800 میلیون او 2 میلیارد 200 میلیون ډالرو ترمنځ اټکل کړی دی. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په خپل وروستي راپور کې ویلي چې لا هم د مخدره موادو کاروبار په افغانستان کې تر ټولو ستر غیر قانوني اقتصادي فعالیت دی. د آیرلند د کرکټ اداره وایي چې په اګست میاشت کې به له افغانستان سره د شل اورا سیالیو کوربه توب وکړي. د آیرلند د کرکټ د ادارې په وینا دلته به له افغانستان سره 15 شل اورا سیالۍ وکړي. ناټو وایي د دوی له اټکل سره سم د اوکراین په جګړه کې تر اوسه پورې 40,000 روسي پوځیان وژل شوي، ټپیان شوي او یا هم ژوندي نیول شوي. او د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مادلین البرت پرون چهارشنبه د 84 کلونو په عمر مړه شو. دا و خبرونه. او وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو په نه پرانیستل کېدو اندېښنه ښودلې. د دوی ځانګړي استازي طالبانو ته څه ویلي؟
دی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی ته په خپل لیک ویلي چې دا پریکړه اعتماد له منځه وړي.
د هرات د زندان پخوانی مشره لا هم لا درکه ده. کورنۍ او فعالان یې د برخلیک غوښتنه کوي. اروزګان کې نوی تعلیمي کال له هیلو او ننګونو سره پیل شو. طالب چارواکو د پوهنې کارکونکو ته دا هم ویلي.
امیر المؤمنین د خاصه دغه مکتوب راغلی دی چې کم د تیری ادارې بیرغ د نن څخه افاده استکوي.
روسیه د خپل غازو د پلور لپاره نوی شرط وړاندې کړی. خبرونه کې نور راپورونه هم شته. هیله ده ملتیا مو وکړي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوریدونکو بیا هم خراغلی. د خبری ټولګې د سر موضوع دا ده چې د نجونو د لیسو د بیا بندولو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه نه یوازې د ډیر شمیر افغانانو او نړیوالو لغبرګون سره مخامخ شوي، بلکې یو شمیر طالب پلو کسانو هم پرې عکس العمل ښودلی دی. تمه دا وه چې ټول ښوونځي به پرون پرانیستل کېږي، خو پوهنې وزارت وویل دوی ته لارښوونه شوې چې تر دویم اعلان پورې له شپږم ټولګي د پورته نجونو زده کوونکو ښوونځي خلاص نه کړي. دا چې دا غبرګونونه څه دي تفصیل یې له عصمت څاروان اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینس له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستلو په اړه د طالبانو د مشرتابه پر پریکړې پرون د ملګرو ملتونو شور اندېښنه او مایوسي رسمن طالبانو ته ورسوله. دی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی ته په خپل لیک ویلي چې دا پریکړه اعتماد له منځه وړي او له طالب مشرانو په کلکه غواړي ټولو نجونو او هلکانو ته د زده کړو لار هواره کړي. دی همداراز ویلي چې زده کړه یو بنیادي بشري حق او د افغانستان لپاره خورا ضروري دی چې له اقتصادي بحران څخه ځان پرې وباسي او پیاوړي ټولنه جوړه کړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د نجونو د ښوونځیو په اړه د طالبانو پریکړه له افغانانو او نړیوالو سره خیانت بللې ده. د پر خپل ټویټر پاڼه په څو ټویټونو کې لیکلي ل میلیونونو افغان کورنیو سره د طالبانو پر دې پریکړه چې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته نه پرېږدي د ژورې اندېښنې په څرګندولو کې یو ځای دی. ده هم زده کړه د بشر لومړنی حق بللی دی. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت یو چارواکي عبدالحق حماد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي له شپږم ټولګي پورته د نجونو د سیستم ځنډېدلو خبر د ډیرو افغانانو لپاره ځورونکی و، خو هیله لري چې دا ځنډ به لنډ وي او د پوهنتونونو په څیر به د ښوونځیو دروازې هم د ټولو پر مخ پرانیستل شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي همکاریو رئیس شفیع اعظم لیکلي که خپلو بچیو ته په اسلامي روحیه دینی او عصري زده کړو زمینه په وطن کې برابره نه کړو نور به ورته خپلې ښوونیزې دروازې خلاصي او زموږ د مقدساتو خلاف به یې وروسي. زرګونه ځوانانو د همدې هدف لپاره سرونه نظرانه کړل چې راتلونکي نسلونه دلته وروزل شي. ځوان نسل نه باید د اخیارو دروازو ته مجبور شي. د طالبانو د حکومت او همدارس د پوهنې وزارت ویندویانو له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړې د حق د نه ورکولو په اړه زموږ تماسونو ته ځوابونه وایو، خو ځینو ویندویانو یې خبري آژانسونو ته ویلي چې په دې اړه تبصره نه کوي.
ومورېدل چې یو شمېر څیرو چې په هغو کې طالب پلوه کسان هم شامل دي د طالبانو پر دې پریکړه غبرګون ښودلی چې پرونې ناببره وویل چې دوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو ته تر دویم اعلان یا تر دویم امر پورې اجازه نه ورکوي. دغه پریکړې د په ختیځ ننګرهار کې هم زده کوونکي او د هغوی کورنۍ اندېښمنې کړي دي او دوی له طالبانو غواړي چې پر دې پریکړه یې له سره غور وکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
نرګس د ننګرهار د خوګیاڼو ولسوالۍ د و ښوونځي د شپږم ټولګي زده کوونکي ده. دا له شاوخوا و میاشتې نیزن وروسته د چهارشنبې په ورځ د حمل په درېیمه په لومړي ځل خپل ټولګي ته ننوته. نرګس زیاتوي د ښوونځیو د پیل سره یې هیلو ته د رسېدلو تړلې لار یو څه پرانیستل شوه، خو وایي خدای دې دا چاره تر دولسمه کړي چې ډاکټره یا انجینیره شي.
نرګس ته موږ غواړو چې مکتب ووایو یا معلمه شو یا ډاکټره شو. ټولو شاګردانو سره وزی شو، خوشحاله شو او ډېر خوش چې دا مکتب شروع شو. ټولو شاګردانو سره وزی شو په خوشحالۍ او شکر دی چې دا شاګردان هم راغلو. خدای دې موږ ته تر دولسمه پورې ووایو انجینیر دې رانه جوړ شو.
نرګس دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې نن د هیواد په ټولو سړو سیمو سربېره د ننګرهار د سړو سیمو لپاره د دغه ولایت د خوګیاڼو ولسوالۍ د کګې د نجونو مرکزي لیسه کې د ښوونیز کال پرانیسته وشوه. په دغه پرانیست غونډه کې د ننګرهار د پوهنې رئیس حبیب حضرت حقانی د وینا پر مهال که څه هم له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د اجازې د وخت په هکله څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې په دې اړه د پوهنې وزارت پریکړې ته په تمه دی.
سږکال د 1401 هجري شمسي کال د سړو سیمو د تعلیمي کال د شروع کېدلو موقع ده، اول د حمل دی. په دې مناسبت باندې اسلامي امارت په دې سیمو کې د کال د شروع کېدلو لپاره د یو پروګرام او د یو جلسې په شکل کې اهتمام کړی دی، ترڅو په دې طریقې سره موږ خپل هیوادوالو ته د تعلیم دا پیغام ورسوو او د دې باندې موږ چې کوم دی خپل ماشومان تعلیم ته وهڅوو.
نوموړي هم دا شان د ښوونکو وغوښتل چې په پوره ډاډ خپل تدریس ته دوام ورکړي او دوی هر ډول حقونو ته ژمن دي.
په افغانستان کې پرون نوی تعلیمي کال پیل شو او دا راپور هم د پرونی ورځو مراسمو په اړه په ننګرهار کې جوړ شوی.
ڈیموکریسی نہ ڈیموکریسی نے ونزی
خلکو حکومت بنوے
ڈیموکریسی نے رسنئی بنوے
آزادی ریڈیو دے ڈیموکریسی ملاتھڑے
په یو تازه راپور کې ویل شوی چې په تیر یو کال کې د رسنیو د یو لسو کارکونکو په ګډون لسګونه مدني فعالان په افغانستان کې وژل شوی دي. په دغه راپور کې راغلی چې ډیری دغو کسانو د هدفي وژنو په ترڅ کې خپل ځانونه له لاسه ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د خوندیتوب او بحران کمولو مؤسسې په خپل کلنۍ راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د رسنیو یوولس کارکونکي وژل شوي چې د هغو په منځ کې څلور ښځې دي. د ماسسې په یو راپور کې چې پرون چهارشنبه یې خپور کړ همداراز ویلي چې د 2023 له جنوري څخه تر دسمبر پورې په افغانستان کې ټول ټال 10 مدني فعالان د بشري حقونو کارکونکي او ژورنالستان وژل شوي دي. د موسسې په وینا د طالبانو له وخته رسیدو وروسته د بشري او مدني فعالانو پر ضد غچ اخیستونکي اقدامات زیات شوي دي. د راپور پر اساس د 2000 کال په وروستیو کې په افغانستان کې د بشري حقونو د فعالانو، خبریالانو او مدني فعالانو هدفي وژنې ډېرې شوي او د 2023 کال په لومړیو اتو میاشتو کې یې دوام وکړ. دا موسسه وایي چې د فعالانو پر ضد د اکثرو حملو مسؤلیت چا پر غاړه وانخیست. د خوندیتوب او بحران کمولو موسسې په راپور کې ویل شوي چې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته د خبریالانو، مدني او بشري حقونو د فعالانو د وژلو 11 پیښې ثبت شوي چې د هغو په منځ کې 4 هغه ښځې دي چې په مزار شریف ښار کې یې د طالبانو پر ضد مظاهره تنظیم کړې وه.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د هرات د زندان پخوانی مشر عالیا عزیزی د طالبانو له راتګ وروسته لا درکه ده او کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی لا هم د طالبانو په توقیف کې ده. د دغه میرمنې کورنۍ او دغه راز مدني فعالان له طالبانو غوښتنه کوي چې د عالیا عزیزی برخلیک معلوم کړي او یوې محکمې ته ورته زمینه برابره کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په دې شپه رسنیو ویډیو کې چې په خاله رسنیو خبره سوې کوچنی محمد حسین چې ځان د علي عزیزی زوی معرفي کوي د خپل مور د ازادۍ غوښتنه کوي. محمد حسین په دې ویډیو کې وایي لتیرو مې استراحه سي ل خپل مور هیڅ احوان لري او ادا کوي چې هغه د طالبانو په بند کده. علي عزیزی د تیر جمهوریت نظام پولیسو چې د هرات ولایت د خزو د زندان مشوه د کورنۍ د عدالت مخې په نامشخص تور طالبانو بندي کړی ده. هڅه موکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د استخبار راتو عمومي ریاست څخه معلومات واخلو. خود دغه ریاست وایان خلیل همراز ازادي رادیو ته په یو لاند لیکي پیغام کې لیکلی چې دا موضوع معلومات ته اړتیا لري. پښتنه به وکړم موږ د راپور تر خبرېدو د نوموړي له لوري د موضوع په اړه نور جزئیات ته هم پتا مسوي وو خو شریک نسول. تر دې مخکې هم د هغې کورنۍ د ښځو د حقونو فعالینو د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان او ګڼو نورو بشري بنسټونو د نوموړي د ازادېدو غوښتنه کړې وه. په ورته وخت کې د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي طالبان باید نوموړي آزاد او یا یې له کورنۍ سره د هغې د وضعیت په اړه معلومات شریک کړي. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعالانو امینه مایار او تمنا صدیقی ازادي راډیو ته وویل
حق دې لري چې آزاد خپلواک ژوند وکړي او یو انسان مجرم ګڼل کیږي هغه ته باید هغه حق ورکړل شي چې د خپل د محکمې یا د قانوني لحاظ د دې جرم بررسي شي او بیا وروسته ورته سزا ورته کړي.
د علي عزیزي روشن شي چې چیرته دا ژوندۍ ده کنه که ژوندۍ ده هغه باید خوشي شي باید هغه کورنۍ ته معلومات ورکړل شي چې چیرته ده او په څه حالت کې ده. موږ د طالبان څخه دا هیله لرو چې ښځو سره باید د هغوی اصلي اساسي حق ورکړي.
د یادونه ورد چې د علي عزیزي ترڅنګ د افغان ښځو د حقونو یو شمېر فعالان او مترزین هم طالبانو بنديانی کړی وي چې لګڼو کورنۍ او نړیوالو خبرګونونو وروسته بیرته خوشی شوي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
راځو د سیمه او نړۍ مسایلو ته. ترکیه د داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګ د مالی ملاتړ کوونکی اسمت الله خالوزی شتمنۍ کنګل کړي. خالوزی د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د داعش مالی ملاتړ کوونکی پیژندل شوی وو. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د نوموړي د شتمنۍ د کنګل کېدو په اړه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان حکم پرون چهارشنبه د دغه هیواد په رسمي جریده کې خپور شو. په دې جریده کې راغلي د خالوزی په اړه پریکړه د ملګرو ملتو د امنیت شورا د 1303 نمبر پریکړه لیک پر اساس او د یو بهرني هیواد په غوښتنه په دې خاطر وکړه چې نوموړی د داعش د خراسان څانګې د تروریستي ډلې له لوري کسان جذبول، په قاچاق یې وړل او همداراز دې ډلې ته پیسې برابرولې. د امریکا د خزانې وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې د 2021 په نومبر کې خالوزی د اسلامي دولت تمویلونکی اعلان کړ او ویل چې نوموړی د پیسو د نړیوالو انتقالاتو په وسیله په افغانستان کې د داعش عملیاتو ته پیسې لیږي او همداراز په افغانستان او سیمه کې د جګړې د پراخولو لپاره د انساني قاچاق د شبکو په وسیله بهرني جګړه مار ورلیږي. د امریکا د خزانه وزارت پر اساس خالوزی د 2 کلونو په مخه په ترکیه کې د پیسو د حواله کاروبار کاوه او له دې طریقې داعش ته پیسې استولې. ترکیه په 2014 میلادي کال داعش چې په زلونه په دې هیواد کې بریتونه کړي تروریستي ډله اعلان کړه. په وروستیو کې د امریکا د مرکزي قمندانې مشر جنرال کن فرانک مکینزی وویل له افغانستان د متحدو ایالاتونو د پوځیانو له وتلو وروسته داعش ډلې وده کړې او د دوامداره پراختیا په اړه اندېښنې شته. ښاغلی مکینزی د متحدو ایالاتونو د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته په خبرو کې د داعش ډلې د پراختیا او ودې په اړه د اندېښنې ترڅنګ ویلي چې ښایي دا ډله د اوړي په موسم کې خپلې حملې زیاتې کړي، خو طالبانو په افغانستان کې د داعش په اړه اندېښنې رد کړي او ویلي دي چې دا ډله له منځه وړل شوې ده.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلای لیدلای او لوستلای شئ. ازادي راډیو ټکی کام.
روسیا چې پر اوکراین د یرغل کبل د لویدیز له سختو بندیزونو سره مخامخه ده وایي چې نور غیر دوستو هیوادونو باندې خپل گاز یوازې پر روسی روبل پلوري. اروپایي هیوادونو ویلي چې د روسیې د دې پریکړې په اړه به خبرې کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په اوکراین کې د روسي ځواکونو پرمختګ له خنډو ځنډ سره مخامخ دی، د دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون چهارشنبه وویل مسکو له دې وروسته له غیر دوستو هیوادونو د ګازو د پلورلو په بدل کې یوازې روبل غواړي. پوتین پرون چهارشنبه په یوه خبري غونډه کې وویل دا نوې پریکړه به له همدې رواني اونۍ څخه عملي شي. د په عین حال کې وویل چې هغو هیوادونو ته چې روسیا د قرارداد پر اساس ورباندې ګاز پلوري له موجودو قراردادونو سره سم د ګاز انتقال دوام کوي. له بلې خوا رویټرز خبري آژانس د اروپای اتحادیې د یوه جګپوړي چارواکي په قول ویلي چې له روسیې څخه په روبلو د ګازو د رانیولو موضوع د بحث وړ ده. له بلې خوا د جرمني د اقتصاد وزیر رابرټ هابک ویلي چې د پوتین د غوښتنه د قرارداد خلاف ده. د اوسنیو قراردادونو له مخې اروپایي هیوادونه له روسیې څخه ګاز په ډالرو رانیسي. ښاغلی هابک همداراز وویل د روسیې پریکړې ته د احتمالي ځواب په اړه به له خپلو اروپایي شریکانو سره خبرې وکوي. روسیا په نړۍ کې د ګازو تر ټولو سترې زیرمې لري او اکثره اروپایي هیوادونه په ځانګړي ډول په ژمي کې د روسیې ګازو ته اړتیا لري. وروسته له دې چې د فبروري په 24مه روسیې پر اوکراین لمځکې هوا او اوبو پراخ یرغل پیل کړ، ګڼو اروپایي هیوادونو د روسیې خلاف په بندیزونو کې فعاله برخه واخیسته، خو له دې سره سره تر اوسه پورې هیڅ هیواد له روسیې څخه د ګازو د نه رانیولو په اړه پریکړه نه ده کړې.
د روسیې په اړه یو بل خبر کې تمکیګو، ناتو وایي د دوی له اټکل سره سم د اوکراین په جګړه کې تر اوسه پورې 40,000 روسی پوځیان وژل شوي، ټپیان شوي او یا هم ژوندي نیول شوي دي. د ناتو له اټکل سره سم پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل په تیرو 4 اونیو کې د 2,000 او 15,000 ترمنځ روسی پوځیان یوازې وژل شوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د ناتو یو جګپوړي چارواکي چې نه غوښتل نوم یې څرګند شي پرون وویل د اټکلې د اوکراینی چارواکو د معلوماتو او همدار از دهغو خبرونو پر اساس کړی چې روسیا په ارادي یا غیر ارادي ډول خبروي. د دې اټکل مخې د څلوېخ زره روسی پوځیانو مرګ ژوبله او اسارت دا معنا لري چې دغه هیواد په سلو کې شل ځواکونه د جګړې له میدانه وتلي او یا هم حذف شوي دي. یو بل خبر دا دی چې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیره مادلین البرایت پرون د 40 کلونو په عمر مړه شوه. البرایت چې د پخوانی چکسلواکیا په پراک ښار کې زیږیدلې وه، له 1990 څخه تر 2001 کال پورې د بل کلینټن د کابینې د بهرنیو چارو وزیره وه. دا مخکې تر دې چې د باندنیو چارو وزیره شي، په ملګرو ملتونو کې د دایمي استازی وه. زه درنه اجازه غواړم د خبری مجلې په پاتې څو شیبو کې د اجمل اند ملتیا وکړي.
خبرونو ور اخوا
د خبرونو دې برخه ته مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په وروزګان کې هم پرون نوې تعلیمي کال پر زده کوونکو او ښوونځیو له نوو محدودیتونو او همدارنګه له یو شمېر ننګونو سره پیل شو.
د وروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د سیدال خان په نوم لیسه کښې د نوي تعلیمي کال د پیل مراسم دي. د نوي تعلیمي کال د پیل د مراسمو لپاره د چمتووالی د یونیسیف یا د ماشومانو د ملاتړ لپاره د وجهي صندوق په مالي مرسته نیول سوې وه. د نوي تعلیمي کال د پیل لپاره که څه هم مخکې زنګ شرنګېدلی، خو سږ کال دا څه په دې ولایت کې نه دي ترسره سوي او پر ځای دا ډول ترانې غږېدلي. په دې مراسمو کې د وروزګان ولایت د پوهنې رئیس مولوی خیرالله حقنما وویل چې دا مراسم د ښوونځیو او مدرسو د پیل لپاره دي. نوموړي د پوهنې وزارت لخوا څخه یو رالېږول سوی مکتوب هم ولوستلی چې په 15مه ماده کې راغلی وه، باید ټول زده کوونکي او ښوونکي خپل لباس شریک کړي.
پنځم، د ټولو مدارسو، ښوونځیو او نورو تعلیمي مراکزو ښوونکو او زده کوونکي باید د لباس او یونیفورم په برخه کې شرعي او ملي معیارونه په نظر کې ونیسي.
د وروزګان ولایت د پوهنې همدې رئیس د مرکزی ادارې یعنی د طالبانو د رهبر مولوی هیبت الله یو بل نوی فرمان هم ولوستلی. په دې فرمان کې راغلی و چې باید د ټول سرښوونکي، ښوونکي او د پوهنې ریاست اړوند ټول کارکوونکي د خپلو ادارو څخه د افغانستان مخکینی بیرغ لرې کړي او پر ځای یې د طالبانو اوسنی سپین بیرغ وځړوي.
هغه مکتوب هم راته راغلی دی، هغه د دغه مکاتبو معلمانو ته او دغه رقم مدیرانو ته او دغه رقم سرمعلمانو ته او امیرانو ته او دغه رقم نور په کم ریاست کې چې کوم مامورین دي وهغو ته د دې په برخه کې مکتوب راغلی دی. انشاءالله موږ به عام کړو و ټولو ته به ورسوو چې امیر المؤمنین د خوا څخه دغه مکتوب راغلی دی چې کوم د تېرې ادارې بیرغ او هغه په هغه شعبو کې ورسره جګ وي یا یوه مخته جګ وي، هغه به د ننه څخه اخواته ایسته کوي. دغه کوم د اسلامي عمارت بیرغ چې دی، هغه به پر خپل مېز او پر خپل
په وروزګان ولایت کې د نوي تعلیمي کال د پیل په دې مراسمو کې ښځینه زده کوونکو شتون نه لرلی او تر څنګ یې د طالبانو د پوهنې وزارت او د طالبانو د رهبر مولوی هیبت الله په دې فرمانونو او یا هم مکتوبونو کې د نجونو د ښوونځیو ته کومه اشاره هم نه وه سوې. په ورته وخت کې هغه زده کوونکي چې تر 12 کلن مزل وروسته یې نن د فراغت سندونه هم ترلاسه کړه خوشحاله دي. خدای له ټولو پلارونو او میندو غوښتنه وکړه چې خپل ماشومان دې ښوونځي ته ولیږي.
اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، اسدالله لودین ورته کتنه کړي.
نړیوالو ورځپاڼو تر ډیره په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال په پیل او د طالبانو پر دې پرېکړه لیکنې کړي چې له شپږم ټولګي پورته زده کوونکي یې بیا له ښوونځیو بې برخې کړي. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې لیکلي، نړیوالې ټولنې د افغانستان له سخت دریځو واکمنانو غوښتي چې نجونو ته د تعلیم او ښځو ته د ټولنیز ګډون زمینه برابره کړي. د طالبانو حکومت د مخکینی اعلان په خلاف پرون پریکړه وکړه چې د منځنۍ او لیسې دورې زده کوونکي تر دویم اعلان پورې ښوونځیو ته نشي تللی. دوی په یو خبر پانه کې چې باختر اجانس خبره کړي ویلي دې ته منتظر دي چې زده کوونکو ته د شریعت او دود دستور په چوکاټ کې جامع طرحه جوړ شي. د ګارډین په لیکنه د طالبانو دا ډول اقدام به په نړیواله کچه له غبرګون سره مخامخ شي. سټریټ ټایمز ورځپاڼې چې له سنگاپور خپریږي هم همدې موضوع ته کتنه کړې ده. ورځپاڼې لیکلي طالبانو دا پریکړه پرون داسې مهال وکړه چې یو شمېر نجونو زده کوونکو د ښوونځیو مخې ته اوښکې تویولې. د کابل د دریو لیسو ښوونکو او زده کوونکو دغې ورځپاڼې ته ویلي نجونې پرون سهار په شور او ځواک ښوونځیو ته ولاړې، خو وروسته ورته وویل شول چې بیرته کورونو ته ستنې شي. سټریټ ټایمز لیکي نړیوالې ټولنې د رسمیت پیژندنې لپاره طالبانو ته همدا شرط وړاندې کړی چې د نجونو د تعلیم مخه ونه نیسي، خو د ورځپاڼې په باور طالبان د ژمنو په خلاف داسې کار کوي. د ازادۍ راډیو مایکروفون ستاسو خبرونې ته هم پرون ګڼ شمېر اوریدونکو د طالبانو پر دې پریکړه خواشینی وښوده او ویل ژر تر ژره باید د ښوونځیو د پرانیستو اقدام وکړي. د طالبانو دې اقدام د یو شمېر سیاستوالو او فعالانو غبرګون هم پارولی. د ښځو یوې فعالې زهرا حق پرست ازادۍ راډیو ته وویل د طالبانو د نوي اعلان په اوریدو یې سترګې نمجنې شوې. د افغانستان د بشري حقونو ښځو او نجونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازې رینا امیری هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د طالبانو دا کار چې د ژمنې خلاف ښوونځي خلاص نه کړل د طالبانو پر ژمنو باور کمزوری کوي او د کورنیو هغه هیلې ځپي چې د خپلو لوڼو راتلونکي ته یې لري. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو مسؤلې هیدربار د طالبانو دا پریکړه بېرحمانه بللې ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له ملي ازادي راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې مډال ورکړل کېدلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو نور مډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
یو ار بیا ستاسو د پیغامونو وخت را ورسید. ستاسو څو پیغامونه راغله.
زه برکت افغان وزیر د ننګرهار ولایت د خوږیاډو ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته دغه یو پیغام پریږدم چې د علم زده کړه په هر مسلمان فرض ده. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د علم زده کړه په هر مسلمان فرض ده. نبی الله تبارک وتعالى په قرآن